دی او په افغانستان کې هم اندېښنې راپارولې دي. په همدې موضوع او دا چې په افغانستان کې څه تدابیر نیول شوي دي، د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره خبرې کوو. وزیر صاحب، بحث ته بخیر راغلئ.
خیر اوسې
فیروز صاحب. افغانستان ته د دې ویروس د انتقال خطر تر کومه حده دی یا په کومه کچه دی؟
لومړی اجازه راکړئ چې خپل احترامات تقدیم کړم. انشاءالله چې د وایرس د کرونا وایرس د انتشار کچه په افغانستان کې ډېر ټیټ ده. د دې لپاره چې په افغانستان او چین پخوا یو ډایرکټ یا مستقیم پرواز و پکې، الحمدلله یو میاشت کېږي چې دا پرواز قطع شوی. نه د دې دپاره، بل دلایل دپاره، یعنی پرواز ډایرکټ به افغانستان چین کې نشته. دا ډېر یو ښه خبره ده. فعلا دوم خبره دا ده چې خپله چین په وان خار کې بندیز لګولی. هیڅوک حق نه لري چې د ښار نه ووزي او هیڅوک حق نه لري چې ښار ته ونه ووزي. نو دا هم یو بل خبره ده چې زمينه نشته چې څوک د هغه ځای نه کابل ته راشي یا افغانستان ته. دا دوه خبرې. دریم خبره دا ده چې د وایرس د قوت د مرګ د مړینې قوت ډېر ټیټ ده، او درې تر څلور فیصد پورې ده. هغه هم څوک دي چې یا سنې ډېر ده یا ماشوم ده مالنوتریشن یا سوی تغذی لري. ځوانانو کې د مرگ یا د مړینې کچه ډیر ټیټ ده. زه اطمینان ورکوم خپل افغانانو ته، هموطنوالو ته، چې د انتشار کچه ډیر ټیټ ده. او که څوک په دې مرض مصاب شي، اول خو نه مصابېږي، دې لپاره چې باید که مصاب شي ته باید په تماس کې اوسي هغه خلکو سره چې هغوی په چین کې د ووهان ښار کې مصاب شوی. مونږ تدابیر نیولی، تدابیر مو داده چې هغه څوک چې افغانستان ته راځي د چین نه میدانی هوایي میدانو کې دوی مراقبت کیږي، دوی سره خبرې کیږي. که چیرته دوی که اعراض علائم یا شک پیدا سی، ورته زمینه لرو چې دوی قرنطین کو یا ورته بندیزو لګو یا گوشه ځای وساتو مراقبت لاندې او پری ندو چې وایرس انتقال وکړي.
اندېښنه دا ده چې دا ویروس ډیر خطرناک ده، او دا خوده تاسو خلکو ته وایي چې دا ویروس څومره خطرناک ده، او د خلکو اندېښنې چې دي دا څومره تاسو کولای سي د ضرورت په صورت کې که خدای مکړه دا ویروس په افغانستان کې ولیدل سي، تاسو د تداوی او د قرنطین او د مخنیوي د پاره څومره امکانات لري؟
اول خو ان شاء الله اطمینان ورکوم چې د ساينس د طبي علم له نظر نه د دې وایرس د مړینې قوت ډیر کم ده، 3% ده. لکه سارس 10% و یو بل وایرس مرس نومیده هغه 15% و دا 3% ده، 4%. خصوصا هغه څوک چې سنې ډیری او ډیر ماشوم او سوی تغذی. یو خبره دا. بل خبره که په تماس کې مریض سره نه هیڅ مصاب کیږي نه. او مریض څنګه مرض انتقالیږي؟ مرض د تنفس نه انتقالیږي، او څوک چې مریضی انتقالیږي. خدای ناخواسته که افغانستان ته دا مرض راشي، اول خو انشاءالله نرازی، که بیا راغله ورته زمینه شته چې خلک بستر کو، قرنطین کو، او تر تداوی لاندې ونیسو.
او تشخیص بیا څنګه ده؟ ځکه دغه خطرناک ویروس تشخیص هم یو مسله ده.
تشخیص داله چې هغه څوک چې په ووهان خار کې تیر کړی او د مریضانو سره په تماس کې، د هغوی د اعراض او علائم چې تب لري، د طرق تنفسي افرازات لري، ټوخی لري او سینه بغل کیږي، دا به تر مراقبت لاندې نیول کیږي. او بیا موږ دلته کیتونه لرو، د هغه سمپل نیسو، سمپل لیږو هغه لابراتوارو ته چې ډیر معتبر ده په جهان کې، او ژر انشاءالله تشخیص کیږي. تشخیص ډیر مشکل ده، حتی په چین کې نه کیږي، حتی ګاونډي وادو کې نه کیږي. درې ځای د تشخیص دپاره وجود لري. اتلانتا لابراتوار ده په CDC ورته وایي، بل په هانګ کانګ کې ده، او درېیم په نیدرلند کې ده. موږ د سازمان سی جهان یا د جهان روغتیایی سازمان سره په هغه تماس کیو، شرایط مو آماده کړی که تونسته انشاءالله و تعالی افغانان ته اطمینان بکم چې تشویش و نکی. انشاءالله اول دا مرض نرازی، که بیا راغلم زمینه ارتسته چی محدود سی او افغانان ترنی راغا و نشی مصاب نشی.
وزیر صاحب، مونگ لچین سره براکره ورکره یا داد و ستد لرو، تجارت لرو، مواد و وسایل ډیر وارد و افغانستان ته، دغه تګ را تګ او دغه مختلف موادو لره واردولو سره د خطر شته چې ویروس راشي؟
دا مرض د غذایی موادو سره نه انتقالیږي، تر څو د مرض په تجارتي مالو کې نه انتقالیږي. هیڅ ممکن نه مرض زمینه انتقالی هغه انسان او انسان په انسان ده، چې انسان بل انسان مصاب کیږي، چې باید طرق تنفسی او د افرازات تو خیلی لاری نرازی. نویز زمینه د انتقال د بل لاری نشته. د دې لپاره زه اطمینان ورکوم چې خلک تشویش ونه کی و ان شاء الله ورته زمي اول خدا وایرس ملک ته ناراضي دي لپاره چې انتشار کچه دې ټیټ ده او بل مون باغیو اهتمامات مونې ولا یا څوک چې په وهان شار کې تیر کړی کابل ته یا افغانستان ته راځي ان شاء الله تر مراقبت لاندې نیسو او بل خبره داده چې ان شاء الله چې اطمینان ورکوم چې دا یو ډیر غنه ده په صورتي کې کوم مشکل پیدا شي به وته په اون ټایم خلکو ته خبر ورکو چې څه اهتمامات ونیسي او مونږ څه وکړو او هغه مرحله ته ان شاء الله چې نرسې.
فیروز صاحب په چین کې یو شمېر افغانان اوسېږي، په تیره دا د ووهان په ښار کې چېرته چې قرنطین شوی هم دی، هلته زموږ لسګونه محصلین اوسېږي افغانان. که چیرې د دوی تګ راتګ وي یا وروسته دوی راځي، دا بیا څومره خطر ځان سره رالېږدوي؟
د ووهان ښار کې قرنطین بندیز لګول شوی چې هغوی ته اجازه نه ورکوي چې راشي. دا یو خبره، هغه وخت چې بندیز خلاص شي د هغوی راتلل به هېڅ مشکل نه وي او انشاءالله هغوی هم تر څو چې زه هغوی سره په تماس یم، د بعضو سره مستقیم غیر مستقیم، هغوی الحمدلله تر اوسه هېڅ افغان په دې وایرس هلته مصاب شوی نه ده. د دې دپاره هغوی ډېر بار خبر خلک دي، ځانې ګوښه کړی اجتماعاتو کې نه ګرځي او افضل سه مرا ډېر ښه ده. نو انشاءالله هغه وخت چې دوی کابل ته راشي افغانستان نه، هغه وخت به مرض انتشار به هغه شوی خاموش شوی.
یو تشویش دا وزیر صاحب چې هوایی ډګرونو سربیره چې تاسو ویل چې هغه نظارت لاندې دي، کنټرول لاندې دي، مونږ یو شمېر تګ راتګ له چین نه پاکستان ته او له پاکستانه بیا افغانستان ته، همداسې یو شمېر نور هیوادونو نه هم لرو، دې ته مونږ څه تدابیر نیولي؟
او دې ته مونږ مثلا په بندرو کې خصوصا په تورخم بندر کې او هغه بندرونه چې تماس ته زمینه دی چې تراسي دا وی سره مخبرې کړي، تیمونه مو اسان کړي، د څوک چې پښتنه کې در مسافر نه کچین ته تلی گوشه دي شي او سره مصیبه کیږي چې وی په چین کې کوم راز لري، کوم مشکل لري، کایس مشکل هم نه لري، بیا وڅ کوړه وایو چې دا نمبر ټلیفون ده، دا مو د تماس نمبر ده، هغه وخت ته احساس کې کوم شی درته شوی کوم مشکوک ای بیا زنګوا مونږ درته ځان رسو او مشکل دی الو ان شاء الله.
که خدای مکړه وزیر صاحب په افغانستان کې د دغه ویروس علایم ولیدل سي، مثبت کوم پیښې ولیدل سي، مونږ د قرنطین کولو او د کنټرولولو څومره یا د جلوګیری د مخنیوي څومره امکانات لرو؟
ډیر داسې نه ده چې دا مرض کوم سوفیسټیکیټډ وسایل وغواړي یا ډیر پیشرفته امکانات وغواړي. مرض وایرس ده، دوای مشخص نه ده، تداوی عرضی ده، د مقاومت د بدن د مقاومت جګوالی ته ضرورت لري. مونږ زمينه لرو دې ته چې تداوی کو، کس د خدای ناخواسته، خدای ناخواسته که واقعیات دیری بیا خپل هغه عادی شفاخونه هغه کو تخلیه کو نور مریضان د دې غم بخرو. اما ان شاء الله زه ډیر مطمئنم د دې لپاره چې ام د طبي علم له نظره ام د ما د تجربې له نظره دا ان شاء الله د حالت افغانستان ته ناراضي
روانش. او په پای کې جناب وزیر صاحب، چین ډیر امکانات لري او سلامت د ووهان ټول ښار قرنطین کړی دی، کچیرې خدای مکړه په افغانستان کې داسې پیښه ولیدل سي، مونږ دا توانایي او دا ظرفیت لرو چې یو سیمه یو کله یو ولسوالي یا یو ښار قرنطین کو؟
خو هغوی هم داسې ده چې قرنطین مانا دا نه ده رفت آمد بندی یو ځای نه بل ځای څوک لاړ نشي. دا یو خبره، بل خبره دا ده هغه څوک چې ډیر مریضي باید شفاخانې ته انتقال شي، په شفاخانه کې تر هغه لاندې ونیول شي، مراقبت لاندې ونیول شي. نو انشاءالله دا زمینه هم افغانستان کې ده که در صورتی که مریض دیری خدای نخواسته بیا په هغه صورت مون کوای شو چې خپل شفاخانه تخلیه کو او دوی مریضانو ساتو. نو زمینه زه چې فکر کوم انشاءالله تعالی په افغانستان کې دغه ډیر ټیټ،
یعنی خلک باید ډیر اندېښنه ونه کړي
انشاءالله د دې لپاره چې د انتشار کچه ډیر ټیټ ده، د مرګ قوت یې ډیر لږ ده او زمینه انتشار دلته ډیر لږ ده. انشاءالله غیر تنفس، تنفس نه انسان له انسان له بل لار نه دا نه کیږي انتشار. نو د دې لپاره زه ویلی شم چې دوی باید تشویش ونه کړي، اطمینان لري انشاءالله تعالی دا خبره ونه شي.
ډیره مننه وزیر صاحب.
خیر اوسې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد، د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. دا اونۍ د شپنیو دولتي پوهنتونونو په اړه غږیږو.
شپې په وخت کې هغه هم خپل تعلیم او کې خپل زده کړې او کې دا ډیر ښه سیستم ده.
د شپنیو پوهنتونونو محصلان له کوم ستونزو سره مخ دي؟
ساعت دوم سیوم برق میرفت او ما را تمام پوهنتون رخصت میکرد.
او د لوړو زده کړو وزارت د دې ستونزو د حل لپاره څه کوي؟
ان شاء الله راتلونکي کال لپاره یو اساسي لار د حل ورته پیدا کوو.
د تاندې څنګه خبرونه همایین هیواد جوړ کړي او زرو یا مدومی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایین هیواد یې را اوروي.
د شپې پوهنتونونه د هغو ځوانانو لپاره یو ګټور فرصت دی چې د ورځې لخوا کار او دنده لري او له مازدیګر وروسته غواړي په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د خصوصي پوهنتونونو تر څنګ اوس ډېر شمېر دولتي پوهنتونونه هم د شپې لخوا تدریس کوي. دا کابل اوسیدونکی شعیب افغان چې د ورځې کار کوي وایي هیله یې درلوده چې په دولتي پوهنتون کې زده کړې وکړي، خو د کار له وجې د ورځې لخوا دا هیله پوره کېدونکې نه وه، ځکه اوس د شپې پوهنتون کانکور ته تیاری نیسي.
وظیفې معمولا سهار تر ماښام مازیګر وي، یا شخصي کاروبارونه هم دا رقم چې له سهاره تر مازیګر پورې وي. نو دا ښه خبره ده چې داسې یو سیستم هم شته دی چې مثلا که یو څوک وغواړي په دولتي پوهنتون کې هغه د شپې په وخت کې هغه هم خپل تعلیم وکړي، خپل زده کړې وکړي. دا ډېر ښه سیستم ده. د دې زه هم خپل علاقمند یم چې زه هم یو وړوکی کاروبار لرم چې زه هم تیاری دې ته نیسم چې زه امتحان ورته ورکم او کچیرو کامیاب سو ان شاء الله نو زه به دا وایم.
کله وی خو په دولتي پوهنتونونو کې د زده کړو لیوال ځوانان ډیر دي، بل خو د شپې پوهنتونونو محصلان وایي چې دوی لګنو ستونزو سره مخ دي او هغه سپام نه پرې کیږي لکه د ورځنیو پوهنتونونو په محصلانو چې کیږي. دا دوی لړلې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نوراغه حقیار وایي
هغه ځینې ستونزې او مشکلات چې د شپنی پوهنځي محصلین سره لاس او گریوان دي هغه د استادانو کمښت ده. استادان ډیری د ورځې په اوږدو کې چې درس ورکړي له وخت وروسته دوی ځینې کمپنیو سره کار کوي، نو په خپل تقسیم اوقات او مهالویش سره دوی صنفونو ته نه راځي. یعنی په اونۍ کې یو یا دوه ځله، حتی په میاشت کې یو ځل یا دوه ځله صنفونو ته ورځي د درس لپاره. بله لویه ستونزه چې محصلین ورسره لاس او ګریوان دي هغه د کتابتون نشتون ده. کابل پوهنتون کې لوی کتابتون وجود لري، خو دا کتابتون یوازې د ورځې محصلینو لپاره ده چې د شپې محصلین له دې څخه استفاده نشي کولای. نو اړتیا لیدل کېږي او د زده کوونکو غوښتنه هم همدا ده چې باید د شپې محصلینو لپاره کتابتون وجود ولري.
دا کابل پوهنتون د شپې مهال یو بل محصل هارون پرهر وایي ډیر وخت دوی په امتحانونو کې له ستونزو سره مخ وي او د پوهنتون اداره وخت نا وخت امتحانونه ځنډوي.